السلام علیکم او سهار بخیر. د شنبه ده د زمری اسد یو لسمه د اگست دویمه د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعت سهارنی خبری مجله پیلېږي. په راپورونو کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړې.
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې ډېرې اندېښنې راپورته کړې.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې هم سلګونه افغانانو لاریون وکړ.
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی میکنم از فرد فرد شما.
لتاسو هر یو او لګرانو کورونه مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خورل دښمنانو لخوا حمله شوي او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پولیسو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بل اخر په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیسته او رستر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یو او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې. نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستګیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو مؤسسو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویل دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,46,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اوله کم ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینی بیروت په جنوب کې د 15 وجل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وجل سوي چې د دې ډلې د یو وجل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وجل سوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې سوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټې د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 23. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. لوړه درجه 39 ټیټه 22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورخت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وای د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته شدت ورکړي دي. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډېره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما څو ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي.
د یو نامه پر راپور کې راغلی په شپږ میاشتو کې 1450 ملکان وژل شوي او 3455 نور ټپیان دي. طالبانو د یو نامه دغه راپور یې ورخیز او له حقیقت لري بللی وو. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه د وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنګ مسؤول دي. خلایل من فکر نه یو سل پنځه سر جمعتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي، خلک زوړندول دي.
اوس لولو طالبانو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولی چې جنګ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي. په افغانستان کې د جنګونو زیاتېدو د جنګ د ښکېلو خواوو په درنې مرګ ژوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ډېر افغان ملکیان د جنګونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. د ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلامې په خبرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نو او د خبریالۍ په جامه کې د طالبانو په ګټه فعالیت کوي. په دغه اعلامیه کې چې د یک شمې پورس خبره شوې راغلي، د خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ رادیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبری اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکي نه دی. ملي امنیت وی دي خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وی چې د ملي امنیت لخوا خبره شوی خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجيب خلوتګر وی قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیری داد امنیت ملي کار نه ده.
تیرونی د ملکک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثنا الله سیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. د غچارې د رسنیو ملاتړ بنسټونو تند خبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادعا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او د ولس سره شریک سي، چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي، تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته لاته فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال استوري کریمي د یک شنبه پورز د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په باب څرغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوې جګړې ته پام کړی او په خپل ورستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي ارسول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب سوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه له سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اند سټرپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلي چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستانی چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څو او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خوښه یو نیم سل 200 سره د پاسه افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر را جمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارۍ نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپله قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکي کونسلیټ ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسیږو زموږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیه لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي، او پاکستان ویلي څه چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي، پاکستان اسټابلیشمنت دروغ وایي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د روان ملي کال په نمړې شپږ میاشتې کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په نمړې شپږ میاشتو کې 1600 کسان وژل شوی او 3340 نور ټپيان شوی دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبلې شمیر بیا د تیر کال په نمړې شپږ میاشتو کې 2214 ته رسیده. د دغه کمیسون ویان او د نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ وای چې په ورستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالی ته په پام سره د ملکی تلفاتو د زیاتیدو احتمال هم شته دی.
د شپږو میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتی ځواکونه دوی پر لپسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلق په دې جګړه زیانمنون کی دي. د مو غوښتن او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خو دوی باید سولې ترجیحات ورکړي.
د راپورونو لمخې په وژل شو کې 1450 خزي هم شامل دي، او 1100 نورې چپیانې شوې دي. همدارنګه په دې راپور کې 310 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي، او 1300 نور چپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د شپږ 50% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو، او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو، او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي رادیو ته ویل چې د ملکی وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړی توپ دی. دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک پنخه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی خزي او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري، او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي، او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
خو د طالبان ویان زبیولا مجاهد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګاندا اداره ده، موږ په ترې په بي طرف نه یاد په توګه نه پیژنو. دوم دا د سیمو په هیواد په کڼو سیمو کې معلومات خبره کړم دي او راپورونه هم خبره کړی دي چې په د تیر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړی دي، د معارف مدیریتونه پولیسوالۍ کې بمبار کړی دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دوړو خو غا کړی چې د جګړې اصول مراد کړي. کمیسون په ملګرو ملتونو غا کوي چې په افغانستان کې د ملکی شخړې پای ته رسول لپاره خپل ټولي وسیلې وکړي.
اوسم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یو تیل وړون کې بیړی د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا غوښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوي چې د پنځمې پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یو تیل وړون کې بیړی په بي پيلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده، او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا ورسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یک شنبه پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په ویته لوړن کې بیړی باندې په مرګونی بریتوران کړه او ژمنه وکړه چې د غبری ته به مناسب جواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بریت تر سره کړه. خغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبری لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره پر راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د غبری د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تېلوړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تېړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی راب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال اویو کوخای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید تر سره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تېلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللې دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هېوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فرا او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنول، خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده.
د ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی؟
السلام علیکم، زما نوم سمیرا دی او زما بیگ متخلص کوم.
سمیرا جانې دا راته وایي چې کوم شیان خرڅې دکان کې دي؟
په دې دکان کې د ډسکاولونو، بوتونو او کمربندونو ټول شیان د ځای خرڅېګو.
دا شیان افغاني دي کنه د خارج نه راوړي؟
نه نه، دا شیان کنه دي ټول د افغاني دي، ټول د ځای جوړوي کابل نه او دا ټول د سرمنې دي.
دا راته وایي چې د چیشي سرمن د دلته ډېرې
دا ټول د اوسې سرمنې دي.
ډېر ښه. دا په افغانستان کې هم دلته پلاس جوړیږي؟
یو ځای پلاس جوړیږي او یو ځای په ماشین جوړیږي. دا پلاس چې جوړیږي او خزینه ټول جوړیږي، بیا یو ځای چې سخت دی دا نارینه.
ښه ښه. دلته زه ګورم بعضې شیان داسې په تارونو باندې، په رنګه تارونو باندې ګلان ګنډل شوي دي. دا څنګه؟ دا تاسې خپله جوړوئ؟ یعنی تاسې ته یې ښځې جوړوي کنه دا ماشینې دي؟
نه نه دا شایان کې د ټول د خزه جوړیږي د لاس باندې بمدارنګ مونږای د سکاولونو می ټول د لاس کړ دي
بای چونه ده هر یو د سکاول چونه بای لري
خا ار د سکاول د خپل بای لري ار یعنی بای په یو اندازه نه دی یو نیم زر نه تر دو نیم زر پورې بای لري
آها ډیر ښه مشتریان مو افغانان دي که خارجیان
مشتریان مو ټول عام افغانان دي عام خارجیان دي ځکه دا چند کې نه دي ټول خوښ لري او استفاده کوي
ها ښه یعنی افغاني څرمنې بوی لري او خارجیان هم د دې لپاره خوښي چې دا بوی لري
او ډیر سمه ده
آها ډیر ښه ښه څنګه او ته خو خارجی نه یې دا بوی په تا باندې بد نه لګیږي
نه نه ولې بد کړي دا ښه ډیر بوی ښه خوښ مې راځي